اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به دا موضوعات واوري طالبانو په پیل کې د شزو د حقونو په اړه داسې ویل
خځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
ولی د نشې مور او پلار اولاد ژر په نشو اخته کیږي
کله چې یو ماشوم مور او پلار معتاد وي هغه ماشوم به تر ټولو نه ضعیف وي د ژبې بندوالی به لري جسمي لحاظ به ډېر ضعیف وي
په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار په ختمېدو دی او یو سوري شزه غواړي چې د جامو د ډیزاین لارې د خپل هیواد نوم وځلوي طالبانو په پایل کې ژمنه کړې و چې شزو ته به له نارینه و سره یو شان د کار او زده کړو حق ورکوي خو په تدریج د خپلې وعدې خلاف اقداماتو ته زور ورکړ په دې موضوع فریده سیال راپور لري
خزه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
دا په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د طالبانو د ویان زبیوله مجاهد نومړنی خبری کانفرنس کې د خزو د حقونو په اړه خبرې دي هغه په دې کانفرنس کې ویلي و چې د دوی نظام به د خزو ټولو حقونو ته متحد وي
د خزو موضوع یو مهمه موضوع ده اسلامي امارت متحد ده چې د خزو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسی زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابي هغه ټول ورکو خزه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي په طبي تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو د موږ ټولنې اړتیا هیڅ کې دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسی کولی
خو د دې کانفرنس لیکټس زندروسته د 2020 کال د سپتمبر په ومه طالبانو د خپل حکومت کابینه اعلان کړه چې هیڅ یو خزه به کې غړي توپ نه درلود او ټول درې دیرشتن سرپرست وزیران ملایان وو طالبانو په کابل کې د خزو چارو وزارت ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته ورکړ او د دې وزارت ټول خزینه کارکونکو په کور کې نیولی د امر بالمعروف وزارت په رامنځته کېدو سره طالبانو پر خزو اونچو محدودیتونه زیات کړل د 2020 کال د مارچ میاشتې په 20مه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې لدې وروسته د خزینه او حمامونو دروازې د خزو پر وړاندې تړلې وي او حمامونو ته د خزو تګ منع کړ د انجونو د زده کړې خوندۍ او ته د بیرته ستنېدو په تمه د انجونو هیلې طالبانو د نوي کال په پیل کې د مارچ په 20مه د انجونو پر سنوي زده کړو سره پربندي سمات کړې د نوي تعلیمي کال په پیل کې د انجونو د خوندۍ او د پرانستلو په اړه د طالبانو د حکومت د پوښنۍ او شمنو پر خلاف د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې به تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوندۍ تړلې پاتې شي زرګون انجونو چې د نوي تعلیمي کال د پیل په نومړی ورځ خوندۍ او تتللوي ناهیلي کورونه تستنې شوې زینوې د خوندۍ او د تړلو دروازو مخې ته وژړل په همدې ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هغه وخت ځانګړي استازې د بور الاینس د انجونو د خوندۍ او د پرانستلو په اړه طالب مشرانو ته د ملګرو ملتونو رسمي اندېښنه او مایوسي ورسوله نرګس چدن هم ټولګي زده کوونکي دوای له هم هیله مند د چورز بخونځي تستنه شي
کله چې نوی حکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه چهره خلکو ته خوده په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي نو دا د روحن خاطر د مال خاطر د مال لپاره او د نورو لنجونو لپاره زیات سخت و طالب د خپل غنوی بکس ته زیرا و ما څلا تر اوسه مې مکتب ته نه وړای او لا تر اوسه ورته زیرا یم چې څو وخت باغم بکس مکتب ته ما سره وړل کیږي
خو د انجونو پر مخ د خونځي او د دروازې تړل د خزو انجونو په اړه د طالبانو ورستۍ فرمان نه و لدې سربیره طالبانو له محرم پرته خزي لری واټن سفر منې کړي، پر خزوی حجاب اجباری کړ، په خارونو کې ټکسي چلوونکو ته امر وکړ چې له محرم پرته خزي دی موټر ته نه پورته کوي. په ځینې ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه وغوښتل شول چې پر خزو دي سیم کارتونه نه پلوري. له دې ټولو بندیزونو سره سره طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د سپتمبر په 20 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. نوریا چې د پانتون محصله د وایي طالبانو د پانتونونو د دروازو په تړلو سره هیلې او ارمانونه ورته وژلې دي.
کومه شپه باندې چې دوی اعلامیه خبره کړه، په ماغه ساعت باندې ما خپل ټول خوبونه، ټول ارمانونه، ټول هغه خوبونه چې مې د خپل راتلونکي لپاره کتلي، خپل هیواد لپاره کتلي، خپل ټولنې لپاره کتلي وو چې زه غواړم یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ماته هغه خوب لیدلي. ہما په یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره یو شوې. باور کوي د دغه خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل د عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی مونږ لپاره.
د طالبانو د پریکړه په کوردننه او بهر لګنو خبرګونونو سره مخ شو. د ننګرهار، هرات او کندهار پانتونونو محصلانو د اعتراض سربیره په کابل کې یو شمېر معترضو خزو د کابل پر سړکونو اعتراض وکړ چې د طالب سرتیرو په ډزو سره تیتو پرک شوي. پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو او کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او د افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه وغندله. ظریفه غفاری د افغانو خزو د حقونو فعاله ده. هغه وایي افغان نارینه دی د انجونو او افغانو خزو لاسنیوی وکړي.
ټول افغان نارینه بل خصوص هغه خو هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغو قوانینو او اصولو باندې چې خزی ته د ټولو انساني حقونو بل خصوص د تعلیم د حق د ورکړي تضمین کوي، په هغه باندې باور لري، د خپل خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ ما پرېږدی لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
خو د ډسمبر پر 28مه د طالب حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د انجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پانتونونو په نصاب کې ستونزې او همدارنګه خزینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی لخوا لګول شوې قیدات نه مراتول یاد کړل. دا ندا محمد ندیم د څرګندونو د محصلانو خبرګونو دراوه پارول. حسینه چې د پانتون محصله د وایي
دا خبرې زنه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو په هغه ټولګیو کې چې الکان او نجونې سره یو ځای وي هغه یې سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډیر کم و د دوی لپاره ترمنځ یې پرده ووهل شوه. زموږ چاپ منظم و، خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو او زه له اماراته واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه موړی.
د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ وروستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان ورکړ. طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونه کې نیولې وي، د نا دولتي ادارو د خزینه کارکوونکو پر کار له بندیز سره یې تقریبا ټولې افغانې ښځې په کورونه کړې. تر دې مخکې طالبانو په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته ویلي وو چې کارونو ته دې نه ورځي. په ځینو ادارو کې له خزینه کارکوونکو غوښتل شوي وو چې پر خپل ځای دې د کور نارینه کارونو ته واستوي. همیرا چې په تیر نظام کې مدافع وکیل و وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې نیوله.
هغه ورستی تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ شوي دي او حتی داسې هم پیښه شوې ده چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیه مخکې درلودي اوس تهدید سره مخامخ دي.
افغان ژورنالستان او د رسنیو کارکونکي د افغان ښځو بل فعال قشر و چې په تیر کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله ګڼې استعفا ته اړ شوې. په ځانګړې توګه د ټلویزیونونو پر خزینه وایندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د عالمي په نوم یوې افغانې ژورنالیستې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو ګڼې خزینه ژورنالیستانې اړ کړې چې له دندو استعفا وکړي.
زما پر څیر ډېری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د دې لپاره چې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېر شول. زما پر څیر ډېر هغو تحصیل کرده او زده کړو انجنونو چې خپلو مسلکونو خپلو دندو سره درلوده د محدودیتونو په تړاو بې دندې شولې او پر کور کېناستلې. له سیاست رانیولې تر اداري دولتو پورې تر پوهنتونو پورې تر رسنیو پورې او هغه کسانو چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل هغو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
خدیجه امینه پخوانی خبریاله ده. هغه وایي پر افغان ښځو د طالبانو بندیزونه د اسلام له اصولو خلاف او د اندېښنې وړ دي.
دا چې انجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې کار کولی نه شي، دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر ښځو باندې وضع کړی دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې موږ ته خدای حق ورکړی ده. په قرآن کې موږ حق لرو چې درس ووایو، موږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
له کوره بهره په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د ښځو ورځنی تګ راتګ او له کوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو ښارونو کې د ښځو عام حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې اونۍ کې دوه ورځې ښځو ته د ورتګ اجازه ورکړې وه، د تیر نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د ښځو ورتګ منع کړ. پر ښځو د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان ښځو حذفول، د افغان ښځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغانانو آن یو شمېر طالب پلویانو هم پر ښځو د طالب مشرتابه د پرله پسې بندیزونه غندلي او دا یې د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمني ګڼلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ورستیو کې په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار پیکه شوی او اکثره دوکانونه او هغه مرکزونه چې پوستین به پکې ګنډل کېدل له منځه تللي دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خڅلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو.
سابق بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستین دوزی بود.
خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر شلو 1500 یا 150 پوری کسان په کار بوختو. که په ټوله کې حساب کړو تر لس زره زیاتو کورنۍ لدی لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنۍ شوې ورس په ورس مخ په کمیدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې دلته سیاحین ډېر راتلل، دغه څخه فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل، او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل څو فرانسویانو د غزنی پوستینو ناغوستې ول او لرغونی عکس و او دې ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پورو کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدلانی سار وایي
د غزنی سیمه ییز اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت، ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي. انشاءالله په دې هڅه کې تر څو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاو راچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ارواپوهان وایي هغه ماشومان ژر په نشو اخته کیږي چې مور یا پلار په مخدره موادو روږدي وي. دا چې ولې د معتادانو اولادونه ژر په نشو اخته کیږي، له ارواپو متیولا وزیری سره مرکه دراورو. هغه په پیل کې پر ماشومانو د میندو پلرونو د نشو پر اغیزو نظر څرګندوي.
یو ماشوم له خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسیږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغیزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم آی کیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیفه وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي. ماشوم به ډیر لجباز وي ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تیر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دوی په رواني لحاظ به هم ډیر تاثیر منفي وکړي او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغیزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغیزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیږي، په نشه کې هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماری کې هم بد اخلاقی کوي، د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغیزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغوی ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دې سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دې په روان باندې ډېر منفي اغېز هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که دیر ستونزه وی، رفتار و گفتار که به دیر ستونزه وی، اختلال ده شخصیتی بداری، افسرده بوی، ده ماشوم پر دیر کم عمر که معتاد که دل پر مواد مخدر دی، حتی تر دیر جگر سنو پر بهد ده احتیاط بورسره وی، او نجوج بوی پر طول عمرات که با تصمیم خپل نسینی ولی لان خواهت بایی دودلگی با زیاد ولنی چه دکارو کم بیاوی نکم، زکر چه دغا ماشوم طول زون دخپل دمور او پلار سره پا دست وقت که تر کرده چه مور او پلار معتاد دی، نو خام خواهد ایتیاد پا وقت که با دمور او پلار پر منز که به نخوال رغلی. در دوان ماشومان تل به اعتماد دوی پر زن بنده، پر خاشگر بوی، جنجالونه به هر موضوع سرکوی، به هر موضوع که به دای استراب و ترس داری افسرده بوی، لده سره سره به زیاد روانی او اجتماعی ستونزه تکلیفونه به هم زیاد طولری.
لهو ماشمانو سره څه ډول مرسته کولای شو سی میندی او پلرونه نشیان وی ترڅو دوی سالم پاتې سی؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوي مراکزو ته ویسو ترڅو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو ترڅو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې ملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړ دي، که بیا هم موږ وینو چې د دوه والدین په مواد مخدره باندې روږد دي او معتاد دي، بیا هم د ماشومانو بیل ول والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي ترڅو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږد نه شي او روانی و اجتماعی ستونزی هم ورته پیدا نسی.
آیا پوهید لاست؟ آیا پوهید لاست چه نشاد انسان پر هضمی سیستم سناور اغیزی لری؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان را تو وی.
اغه نشایی مواد چې د هضمی سیستم د لارې نه اخیستل کیږي، مثلا هغه دریاک دی، هغه خام چرس دی، هغه تابلیتونه دی چې هضمی سیستم د لارې نه اخیستل کیږي، هغه الکول دی چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دا انزیم دی چې په خولې کې موجود دی، او کله چې ډوډۍ ژول کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي، واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا دریاک دا دغه لیپاز او امیلاز لمنځه وړي دا د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم خلک صحیح صورت نه نیسي میده کې چې لړ میده باندې هم کوم انزایمونه چې هغه د رکوت سره مواجه کوي غذا بدون دینه چې ښه حل شي کولمو ته داخليږي کله چې کولمو ته داخل شو چون هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي هغه انرژي ټول بیرته ځي غیرته موادو لرې نه بیرون خارجېږي د کې وجود غیر نارمل رشد کی
آیا په هدلاست
یو سوري شزه چې کالی ډیزاینوي وای چې لدی لارې غواړي د خپل هواد نوم په نړۍ کې وڅلوي. تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي شزه کالی طراحي کوي. دا وایي
هدف انه اصير مصممه ازياء مشهوره.
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې خزه په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روخانه کرم. وضع انه ما
یوس منه ظلت
واقفه. تر کلونو سختي ورسته مغربي اوس هر ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامع ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپل کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربی په 2011 کال کې د سوریه په دمشق کې د جګړې لکباله لغپل کوربې ځایسوه. د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووجل سو او د پیښې د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله میړه ناروغ سو او خپل کار ته دوام نسوي ورکولای. خو دې هلال لا لاسور نکړه او پریکړه وکړه چې خپل ستونزې به په فرصتونو بدل کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی د خپل کوچنیانو په شونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپل مهارتونو د شکولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډې خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام نل سوا دونیویم کال د امریکایي پاتریشیا کوبتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نو. په دې کال پاتریشیا چې 25 کال عمر درلود ورکه شو. اوس یې درخل کېدلې ده. نور له احمد شبروابري
لنن تیر شکاله مخکې چې کله پاتریشیا کوبتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شو هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپل خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خدا شزه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندۍ ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات ته دی چې په 1999 کال کې د ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بسر شوی و د روغتون غړي نه و توانېدلی چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پیشني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دی په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډیر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېرې دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یو نوې څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دي او په اسانه د مازغو سکن پر هغه سي تصویرونو بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې څېړنې پایلې په وروستیو ورځو کې څرګند شوې او ژربه د کمپیوټر د راتلونکي په یو کانفرنس کې وړاندې شي. څېړونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولای او حتی هغه انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډېره مرسته کولای شي. دا څېړنه جاپاني ساينس پوهانو کړې. دوی په دې څیړنې کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وی ګوري دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ته وروښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوټ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څیړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خواړه له یو بل سره یو ځای شي او دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راشي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم خوند شوي او